tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه چې د مارکی لپاره موخت راکړ کپ پایل کې مهرباني وکړی او د روژې د فرضیت په اړه معلومات شریک کړی چې روژه څه وخت او په کومو کسانو فرض شوی ده.
د روژې په اړه باندې خو دا باید وایو چې د قران کریم د الله تعالی په حکم باندې د رمضان د میاشتې روژه فرض ده او د دې فرضیت په هر مسلمان عاقل او بالغ باندې فرض ده. او د دې تر څنګ هغه مسلمان چې د مقیم وي یعنی په خپل منطقه کې اوسېږي مسافرت په حالت کې نه وي ځکه مسافر ته بیا د روژه کولو اجازه شته که چیرې مشکل کې وي مریض نه وي روغ انسان وي داسې ډېر شیخ فانی او عاجز نه وي نو په دغسې کسانو باندې روژه فرض ده. هغه څوک چې میاشت د رمضان داخل شي او ثابت شي نو دغه کسان باید روژه ونیسي چې ماګه د دوهم کال د هجرت نه د روژه پیل شوه ده. والله عزوجل په قران عظیم شان کې ممدا فرمایي چې د روژه یوازې په اسلامي امت یا محمدي صلی الله علیه وسلم امت باندې فرض نه ده بلکې په خواني امتونو باندې هم روژه فرض و او د هغو روژه زمونږ د روژې په نسبت ډیره سخت هم ځکه غوته احکام لګ ډیر سنگین احکام او په اسلامي امت الله عزوجل خپل لطف او کرم څخه کار اخیستل د روژه مقتدر آسان کړ چې فقط د صبح صادق څخه تر غروب د لمر پورې او څو ساعت محدود روژه ده. د شپې خوراک او څښاک دغه شی جواز لري نو دا کسان باید روژه ونیسي.
ډاکټر صاحب تاسو خو معلومات شریک کړئ چې روژه په کوم کسانو فرض ده. زما پوښتنه دا ده کوم کسان چې ناروغ دي آیا هغوی د روژې لنیولو څخه معاف دي او کولای شي چې روژه ونیسي؟
بله دغه روژې فرضیت کې چې ما اشاره ورته وکړه چې انسان باید صحتمند وي نو هغه انسان چې ناروغ دی او داسې ناروغ دی چې دی ورسره روژه نشي نیولی تحمل نه لري یا ډاکټر ورته توصیه کوي چې که فرضاً دی روژه ونیسي نو مریضتیا یې داسې ځنډیږي زر نه جوړیږي یا مریضتیا یې زیاتیږي یا دغه انسان یو غټ حرج سره مخامخ کیږي نو دغسې انسان که روژه ونه نیسي دته خو روژه خوړل جواز لري. همدا رقم هغه کسان چې ډېر ضعیفان دي ولو که مریض هم نه وي خو شیخ فانی چې ورته ویل کیږي دومره ضعیف دی چې هغه مثلا نور د روژې نیولو توان طاقت نه لري دوی هم که روژه ونه نیسي دوی تباک نه لري یا داسې یو انسان دی چې هغه باندې اکراه او جبر دی چې اوسو کې تهدیدوي او دی نه پرېږدي د روژه نیولو ته نو دوی هم هغه د عذر حالت ته راځي نو که دغسې کسان روژه ونه نیسي یا ځینې کسان داسې دي چې هغه اوس وخت کې مثلا دا د شکر مریضتیا لري یا د معدې مریضتیا لري خو دغه ټولو مسایلو سره د ډاکټر توصیه مهمه ده د دې لپاره چې بیا ځینې کسان د دغه موقع نه استفاده کوي روژه نه نیول غواړي نو ځان ته مثلا بهانه جوړوي چې زه مریض یم یا د معدې تکلیف لرم خو چې یو مسلمان ډاکټر ورته ویلی وي چې تا ته روژه نیول ضرر کوي یا ستا مریضتیا ځنډنې کیږي یا مریضتیا دې زیاتیږي نو په دغه صورت باندې مریض ته به روژه خوړل جواز لري. او همدا رقم که یو انسان مسافر وي سفر کې دی او د ته روژه نیول حرج وي تکلیف او مشقت وي ورته نو دی که روژه ونه نیسي بیا هم د ته اجازه شته.
ډاکټر صاحب فدیه او کفاره څه ته وایي او کوم کسان باید فدیه او کفاره ورکړي؟
فدیه او کفاره دواړه سره لږ فرق لري. فدیه دې ته وایي چې یو انسان هغه روژه نه نیسي او د روژې بیا په عوض کې د فدیه ورکوي باید یعنی د مریضتیا په سبب باندې د روژه ونه نیسي دی باید د روژې فدیه ورکړي د هر ورځې په مقابل کې یو څه کومک غریبانو او مسکینانو سره کوي. دا چې د فدیه اندازه څومره ده نو هغه د صدقې فطر اندازې مطابق ده چې علما په دې کې اختلاف نظر لري د جنس مطابق کسو غنم ورکوي مثلا نیم پیمانه غنم دي چې هغه اوسنی وزن سره یو ګرام او 300 یعنی 300 ګرام کیږي یو کیلو او 300 ګرام تقریبا په کم 2 کیلو او کسو مثلا خرما ورکوي یا ممیز ورکوي یا وربشي ورکوي یا اوریجی ورکوي نو دا بیا تقریبا 3000 او 300 ګرام کیږي تقریبا 4 کیلو نو دا به ورکوي یا د دې قیمت به ورکوي نو دا د فدیه اندازه اوس اکثرا په هیوادونو کې مغستره محکمه ټاکي خپل هیواد کې اعلانوي چې دومره د فدیه نرخ دی لکه دلته استرالیا کې چې د امامانو ملي شورا اعلان کړی دوی $10 اعلان کړی یعنی فی نفر کسو کروژه نه نیسي او فدیه ورکوي $10 فی ورځ باید فدیه ورکړي. او بل مسله د کفاره تاسو ویل نو کفاره بیا دا ده چې یو انسان روژه نیسی خو قصدن به د کوم عذر نه دای بیا خپل روژه بیرته ماتوي، یعنی قصدن روژه خوري. نو کله چې دغه انسان روژه وخوري بیا په ده باندې کفاره لازم ده. نو هغه کفاره بیا خپل احکام لري چې قرآن کریم کې ذکر شوی دی، چې هغه دی به غلام آزادوي. دا چې اوس وخت کې غلامیان نشته، نو بیا دوه میاشتې مسلسل روژه نیسي رمضان څخه وروسته، او که دا کار هم نشي کولی بیا به شپېته مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي. نو دغه مراحل بیا په قرآن کې دته ذکر شوي دي. نو کفاره د روژې خوړلو په صورت کې لازمیږي چې یو څوک قصدن بې د کوم شرعي عذر نه روژه خوري، او فدیه هغه چا دپاره ده چې د عذر لري او روژه خوري. نو بیا به د هر ورځې په مقابل کې همدغه د 2 کیلو غنمو قیمت ورکوي، یا د 1.5 کیلو خرما یا ممیز یا وریجو قیمت ورکوي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر مسلمانان د روژې په مبارک میاشت کې زکات ورکوي، آیا د روژې میاشت د زکات لپاره تر ټولو ښه میاشت ده؟
زکات د بار اسن کو شریعت یو میاشت نه دی ټاکلی. دا هر انسان پورې ارتباط لري چې هر سړی د خپل سرمایې محاسبه په کوم میاشت کې کوي. مثلا زما په پیسو باندې سرمایې باندې کال په شعبان کې پوره کیږي، ستاسو په سرمایه باندې مثلا رمضان کې پوره کیږي، دیبل چا په شوال کې پوره کیږي. نو هر سړی باید په کال کې یو میاشت ځان ته وټاکي چې په هماغه میاشت کې زکات خپل ورکړي. نو د رمضان میاشت خاص د زکات لپاره نه ده. البته اکثریت مسلمانان خصوصا په عربي نړۍ کې کوشش کوي چې دوی په رمضان کې زکاتونه ورکړي، ځکه رمضان کې د عبادت او اجر زیاتیږي یا سوا کیږي. نو کوشش کوي چې دوی د رمضان مبارک میاشت کې ورکړي. البته زما شخصي نظر بیا داسې دی چې یوازې د رمضان میاشت د زکات لپاره ونه ټاکل شي، د دې لپاره چې په ټول د کال کې مسلمانان مختلف میاشتې وکاروي زکات لپاره، تر څو د مسکینانو او غریبانو په هر میاشت کې یعنی برخمن شي د زکات څخه. که ټول په رمضان کې زکات ورکړي، بیا په ټول د کال کې یوولس میاشتې کې څوک زکات نه ورکوي، نو بیا به په یوولس میاشتو کې مسکینان یو مشکل سره مخامخ وي. نو ښه دا ده چې هر سړی په مختلفو میاشتو کې زکات ورکړي او ځانته مختلفې میاشتې وټاکي. خو رمضان میاشت د زکات لپاره ځانګړی میاشت نه دی، خو که څوک ورکی جایز دی او د برکت میاشت ده.
ډاکټر صاحب، د دې لپاره تر څو د اوریدونکو لپاره واضح شي، که مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات شریک کړئ چې زکات الفطر د مال له زکات سره څه فرق لري او د دغو دواړو اندازه څومره ټاکل شوې ده؟
بله، زکات د مال زکات چې دی، دا خو د مال پورې ارتباط لري. هغه څوک چې د نصاب خاوند وي، د سپین زرو یا د سره زرو، چې د سره زرو په حساب باندې 15 گرامه طلا یا د هغې قیمت ولري، او یا د سپین زرو مطابق چې 595 گرامه سپین زر کیږي یا د هغې قیمت ولري. نو که څوک دومره قیمت لري چې استرالیا کې مثلا د سپین زرو نصاب دپاره 650 ډالر ټاکل شوی دی، او د سره زرو دپاره 1000 غالبا چې 300 دي، نو که څوک دومره ډالر لري، نو د باندې زکات او کال پرې تیر شوی وي، دا سړی باندې نفر باندې زکات فرض ده. دی باید 2.5% د خپل مال زکات ورکړي. اما صدقه فطر چې دی، هغه بیا یا زکات الفطر چې ورته وایي، دا د روژې میاشت پورې او رمضان پورې ارتباط لري. او په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه صدقه فطر یا زکات چې دی، نو دا د روژې د هغه خطاګانو لپاره کفاره ده چې د روژې نیونکي څخه د رمضان په جریان کې ترسره شوي. یعنی د روژې هغه ځینې نیمګړتیاوې د انسان څخه صادر شوې دي، سهوان یا خطا، ځینې کوتاهیانې یا نیمګړتیاوې ترسره شوې دي، نو د صدقه فطر سره هغه جبیره کیږي. همدا رقم دا د مسکینانو لپاره یو کومک دی چې ورته ورکول کیږي. نو حدیث شریف کوم دغه دوه شیان دي، چې هم د ګناهونو او خطاګانو لپاره کفاره ده، او هم د مسکینانو سره یو نفقه او کومک دی. نو صدقه فطر رمضان پورې ځانګړی دی، او کتابونو کې بیا دا وایي چې د دې د فرضیت وخت د رمضان په پای کې دی، چې کله د رمضان میاشت خلاص شي د اختر د منځ څخه مخکې، نو دا صدقه فطر باید ورکړ شي. که چا د اختر د منځ څخه وروسته ورکړي، د بیا همداسې یو خیرات حسابي کو صدقه فطر نه ادا کیږي. البته بیا فقها د دې لپاره چې د مسکینانو مصلحت په نظر کې ونیسي، د ته جواز ورکوي چې په ټول د میاشت کې که یو څوک صدقه فطر ورکړي، دا هم جایز دی، تر څو مسکینو کولی شي ځان ته مثلا لباس واخلي یا د اختر د ورځې خوشحالي ځان ته برابروي یا خپل یو بل مشکل پر باندې رفع کوي. نو په ټول د میاشت د رمضان کې هم صدقه فطر یا زکات الفطر ادا کیږي، خو د فرضیت وخت یې هغه د اختر په ورځ سهار منځ نه وروسته د اختر د لمانځه څخه مخکې لږ وخت دی، ځکه دا ټول میاشت پورې ارتباط لري. چې کوم خطاګانې د انسان څخه شوي وي، دغه کفاره ده.
دینی عالم او د امامانو د ملي شورا غړی ښاغلی ډاکټر افتخار احمد، له تاسو نه ډېره زیاته مننه چې دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه.
تاسو ته هم مننه کوم.
که غواړی دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاست، ګوګل پودکاست یا هم د خپل خاکي پر پودکاست یو اورئ.